السلام علیکم د مخام شپک بچی دی قدرمنو دوستانو د ازادي رادیو د نورزی د خبرونو د دوه ورسې خبري مجلو په سر کې ز رضوان مراد له تاسو سره په دینم ساته خبرونه کې چې د حمید رکین په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او ری چې د ملګرو ملتونو سازمان او د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو د بهیر څارنه ډیره مهمه ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازي نن په کابل کې ویل چې د افغانستان په انتخاباتو باید نړیوال څارونکو هم څارنه ولري. نور مهم مسایل هم څېړو خو په سر کې له احمد شیبر څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
ملګرو ملتونو د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو لپاره د نړیوالو څارونکو پر موجودیت ټینګار وکړ. پاکستانی طالبانو د خپل مخالف پخوانی طالب پر مرکز برید وکړ او د ایتالیا په سواحلو کې تر نوی ډیر کډوال مړ شول. د خبرونو تفصیل. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وویل د افغانستان د راتلونکو کال د انتخاباتو د شفافیت لپاره پکار ده چې نړیوال څارونکو د دې بهیر څارنه وکړي. یان کوبیش نن په کابل کې وی خبري غونډه ته وویل
د انتخاباتو پروسې د کنټرول او څارنې لپاره دویم مهم عنصر چې دی هغه د ملي او نړیوالو څارونکو همکاري او څارنه ده. نړیواله ټولنه چمتو ده چې کورنۍ څارونکو ته هم د انتخاباتو د څارنې لپاره ملاتړ او زمینه برابره کړي. دغه راز نړیواله ټولنه دې ته تیار ده چې خپل څارونکي هم افغانستان ته راوستوي.
بلور ته د افغانستان د انتخاباتو په ارتباط عبدالرب رسول سیاف د جمهوری ریاست راتلونکو انتخاباتو ته د کاندید په توګه خپل نوم د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې ثبت کړ. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای عبدالرب رسول سیاف راتلونکو ولسمشي انتخاباتو ته څلورم کاندیدای چې رسمي نوم ولیکه. عبدالرب رسول سیاف د خپل لومړي مرستيال په توګه د اوبو او انرژي وزیر اسماعیل خان انتخاب کړی او د اسلامي اتحاد په وینا د ملي جنبش بل غړی سناتور عبدالوهاب عرفانی دویم مرستيال دی. تر دې مخکې بسم الله شیر، عبدالله عبدالله او فضل کریم نجمی د ولسمشي د انتخاباتو لپاره ځانونه کاندید کړي وو. تمه ده د ولسمشي راتلونکو انتخابات د روان کال د حمل په شپاړسمه ترسره شي. د لوګر سیمې چارواکي وايي افغان امنیتي ځواکونو په خپل عملیاتو کې د طالبانو یو مشهور قومندان نیولای دی. د لوګر د والی ویان دین محمد درویش ازادي رادیو ته وویل د طالب قومندان چې مولوی شاغان امیده پرون شپه د پولیسو په عملیاتو کې د بابوس په سیمه کې ونیول شو. پاکستانی طالبانو د خپل مخالف وسلوال قومندان مولا نبی حنفي پر کور د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې برید وکړ. په دې حمله کې چې نن د سپین ټل په سیمه کې وشوه لږ تر لږه 15 وسلوال وژل شوي دي. امنیتي سرچینې وایي حنفي د هغو لسو وسلوالو په ډله کې دی چې ټپیان شوي او دغه کسان روغتون ته انتقال شوي دي. د امنیتي سرچینو په وینا د پاکستان د طالبانو د تحریک یو ځان وژونکي د حنفي د استوګنې پر مرکز د موټر بم چاودنه وکړه. بیا ورپسې وسلوالو پر دغه مرکز ډزې وکړې. د پیښو یو عیني شاهد د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل
سټیشن کارو کې نو هغه رولو وخت کې چې د اوسو کوم لوکل چې فوس له ډول را نو هغه ته د کلر اور چې کوم نه انټری دی په دغه په ډول نه نه دی وخت د و فایرینګ په کلر هغه کوم چې فوس لوکل هغه کې د مکاو کله خپل ځای د مکاو دی.
دو نور ځانوشونکو هم د حنفي پر مرکز برید وکړ خو تر چاودنې مخکې وبښتل شول. حنفي په خوا د طالبانو قومندانو خو په 2009 کال کې له طالبانو بیل شو او د طالبانو پر ضد یو وسلواله ډله جوړه کړه. د حنفي مرکز د شمالي وزیرستان او هنګو پور پوله د سپین ټل په سیمه کې د برید پر مهال ویجاړ شوی دی. د تاجکستان په جنوب ختیځ کې د بدخشان په ولایت کې 15 تری تم شوي امریکایان پیدا شول. د نړیوالو ژغورلو د اداري استازیو ازادي رادیو ته وویل دغه 15 امریکایان شدي او اوس د پامیر د غرونو له ملي پارک د تاجکستان مرکز دوشنبې ته استول کیږي. نن سهار په دوشنبې کې د امریکا د سفارت د رسنیو برخې خبر ورکړ چې 15 امریکایان چې د کشتۍ ځغلولو لپاره تاجکستان ته راغلي وو ورک شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي واشنگتن هیله لري چې د ایران لنوي حکومت سره په ارتباط کې شي او هر راس پر مختګ باید په بنسټیزو ګامونو ولاړ وي. جان کیری نن په جاپان کې وویل په خبرو تغییر نه راځي، عمل بدلون راوړي او عمل باید ښکاره او د قناعت وړ وي، داسې چې نړۍ پوه شي چې دوی پر هغه لارې نه درومي چې کولی شي وسلې ترلاسه کړي او دا وړتیا هم نه لري چې ناڅاپه دغه هر څه ترلاسه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بیا وویل دا به ناسمه ډیپلوماسي وي چې ایران په دې برخه کې ونه ازمویو چې غواړي له نړیوالې ټولنې سره د خپل اټومي پروګرام په برخه کې جوړجاړی وکړي. د شزو او کوچنیانو په ګډون لښ تر لږه اته ویشتنه د هند په شمال ختیځ کې په یوې ترافیکي پیښه کې وژل شوي دي. پولیسو وویل یوه لارۍ له دوو مینی بسونو سره چې کارګران پکې ناست وو نن کار ته تلل ټکر شوه او په دې پیښه کې لس تنه نور ټپیان شوي دي. دا پیښه د اسام ایالت د مرکز ګهاټي په لویدیځ کې شوې ده. اکثر قربانیان کارګران او د هغوی خپلوان دي. په هند کې په ترافیکي پیښو کې هره ورځ تر 300 ډیر کسان وژل کیږي. راپور ورکړل شوی دی چې د ایټالیا په جنوب کې په بیړۍ کې سپاره لږ تر لږه 2 کډوال مړه شوي دي. دا پیښه لامپیدوسا ټاپو ته څیرمه شوې ده. په لامپیدوسا کې د روغتیایي چارو مسؤل انتونیو کاندیلا وویل د لومړیو عیني شاهدانو رپورټونه چې موږ 3 مخکې واورېدل هغوی ویل چې په کښتۍ کې اور ولګېده او بیا هر مسافر هڅه کوله چې ځان وباسي چې له دې سره کښتۍ چپه شوه او په سلګونو کسان سمندر ته ولوېدل. په کښتۍ کې تر 1500 پورې کسان وو. په سیمه کې د عجلو پیښو یو ډاکټر وویل چې دا کسان د سومالیا دي. د خبرونو پای.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دا ملګرو ملتونو سازمان وایي چې د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو د بهیر څارنه ډیره مهمه ده. په عین حال کې نن عبدالرب رسول سیاف د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته د کاندید په توګه خپل نوم رسمن ثبت کړ. راپورونه وایي چې پاکستان د افغانستان د سولې د بهیر د پیاوړتیا لپاره د طالبانو د تحریک پخوانی مرستیال ملا برادر له کراچۍ څخه پېښور ته لیږدول دی. په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې د برتانیې سفیر وایي هیواد به تر 2014 کال وروسته هم د افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. په ننګرهار کې یو واډ د باچا خان په نوم ونومول شو او همدارنګه د عدم تشدد د نړیوالې ورځې په ویاړ غونډه هم جوړه شوه.
الحمدلله دا اوس ځنی ځوانان چې ګوري دوی د غفار خان بابا د فکر پیروي کوي.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدلی شي. عبدالرب رسول سیاف نن د ولسمشرۍ راتلونکو انتخابات ته ځان کاندید کړ. عبدالرب رسول سیاف د اوبو او انرژۍ پخوانی وزیر محمد اسماعیل د خپل لومړني مرستیال په توګه او د مشرانو جرګې پخوانی غړی عبدالوهاب عرفان د خپل دوهم مرستیال په توګه معرفي کړل. فضل کریم نجیمی بیا یو نوی سیاسي څېره ده چې نن یې د جمهوري ریاست څوکۍ ته ځان کاندید کړ. د موضوع تفصیل له کابل د قسیم سولمل په رپورټ کې اورو.
د عبدالرب رسول سیاف له نوملیکنې سره د افغانستان د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته د رسمي کاندیدانو شمیر 4 تنو ته ورسید. ښاغلی سیاف د پنځشنبه پر ورځ د سلګونو پلویانو په بدرګه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ورغی او د نوملیکنې تر څنګ خپل کاري پروګرامونه هم تشریح کړل. ښاغلی سیاف په یو خبري غونډه کې وویل چې د موجوده ستونزو حل او د ملي یووالي ټینګښت د کار په لومړیتوبونو کې دی.
کاندیدان عزیز تم کې اگر خدا از جسم ما مرهم
مونږ د دې کاندیدان یو چې خدای زمونږ له جسمونو څخه د ټپي ملت ټپونو ته ملهم جوړ کړي. مونږ هیله من یو چې څه ستونزې جوړې شوې دي هغه بیرته هوار شي. هغه کارونه چې یا ورته توجه نه ده شوې او یا نیمګړې شوې دي هڅه کوو چې په حکیمانه توګه د یو رسوان د طبي په شان علاج وکړو. مونږ به تل د هغو دوستانو هم د خیر یادونه کوو چې له مونږ څخه یې وړاندې نمونه ثبت کړي.
شغل سیف ویل چې د ډاکټر عبدالله عبدالله له کاندیداتوري سره هم کوم سیاسي مخالفت نه لري او دوی په انتخاباتو کې د خلکو د رای او پریکړې احترام کوي. د استاد سیف لومړی مرستیال د اوبو او برښنا وزیر محمد اسماعیل او دویم مرستیال پخوانی سناتور عبدالوهاب عرفان دی. نوموړي ونه ویل چې مرستیالان یې د ګوندونو په استازیتوب پر سر یوځای شوي او که په مستقیمه توګه. خو د سیف په مشرۍ د اسلامي دعوت د ګوند یو مسؤل ازادي راډیو ته ویل چې ازبک توکم عرفان د ملي جنبش په استازیتوب له دوی سره یوځای شوی دی. لوستاد سیف څخه مخکې د ملي ائتلاف مشر ډاکټر عبدالله عبدالله او د ملي وفاق ګوند مشر بسم الله شیر هم د ولسمشرۍ انتخاباتو ته رسمن نوملیکنه کړې. د پنځشنبه پر ورځ د فضل کریم نجیمی په نوم یوې نوې سیاسي څېرې هم د جمهوري ریاست د انتخاباتو د یو کاندید په توګه د انتخابات په کمیسیون کې خپل نوم ثبت کړ. د احمد صابر په نوم یو کس لومړی مرستیال دی او دویم مرستیال یو میرمن سوسن حاجتی ده. ښاغلی نجیمی د خپل اهدافو یو برخه داسې ولوسته:
د دولتي ادارې واک به د کار وړ ځوانانو ته او نوي څورو ته سپارو دا سیمېلي وحدت به ټینګو چې پغه کې ټول تنظیمي ژبنی سیمایز ناخوالې پولې ړنګ شي او ټول افغانان د و فامیل په ډول سمې شکل ژوند وکړي د ملت لپاره مسؤلیت او عدالت تامینو د نړیوال ټولنې سره به په تفاهم په ګټور او دوستانه فضا کې ژوند غواړو
د ولسمشري او ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر د اسمبلې په 15مه پیل شوی او تر درو نورو ورځو به دوام وکړي ټاکل شوی اشرف غنی احمد زید ننګرهار پخوانی والی ګل آغا شیرزی د ولسمشر حامد کرزی ورور قیوم کرزی او ځینې نور احتمالي کاندیدان هم په پاتې درو ورځو کې رسمن نوملیکنه وکړي
دا قسیم سولمل پر رپورٹ کی موردل چې عبدالرب رسول سیاف نن دا ولسمشری راتونکو انتخابات ته رسمن خپل کاندیداتوري اعلان کړ بلخوا رپورټونه وایي چې د ولسمشر دوم رستیال کریم خلیلی او د غراز د جنرال دوستم ترمنځ کتنه شوې ده او په دې کتنه کې دوی وایي چې دوی به هم د ولسمشری انتخابات ته خپل لوري خپل کاندید اعلان کړي همدا شیبه له کابل زمونږ همکار احمد زبیر شمن را سره ده شمن صاحب په نن ورځ څه بیلابل خبرونه راغلل یو خاویل کیږي چې د جنبش د ګون یو غړی لخاغلی سیاف سره ولاړ دی بلخوا ویل کیږي چې د کریم خلیلی او جنرال دوستم ترمنځ غونډه کیږي او غونډه شوې ده او هغه وی چې موږ خپل کاندید اعلانو په دې اړه ورستی معلومات له تاسو سره څه دي
بلې مونږ د جنرال دوستم له ویان فیض الله زکی سره د عرفان عبدالوهاب عرفان په اړه هم چې د استاد سیف دویم رسیال دی خبرې وکړې هغه ویل چې د ښاغلی عرفان د دوی رسمي نماینده د سیف سره نه دی خو د ښاغلی سیف سره د یو ځای کېدو نه مخکې نوموړي د جنرال عبدالرشید دوستم سره کتلی دي او له هغه نه اجازه اخیستې ده تر څو د عبدالرب رسول سیف دویم مرستیال وسی په دې معنی چې دا د جنبش ګوند رسمي نماینده نه دی خو د عبدالرشید دوستم خوخه ورسره و چې د ښاغلی سیف دویم مرستیال شي هغه دا مویل چې د جنبش ګوند له نورو کاندیدانو سره په مذاکراتو کې دی تر څو په ټیکټ کې وسره داخل وسی په دې معنی چې له دوی څخه یو معاون ولري او دا چې دوی له چا سره په خبرو کې دي په دې اړه نور خبرې ونه کړل او چې ویل چې کله نتیجه ورکړل دوی خبرې بیا په دې اړه خبرې وکړي بلخوا د اسلامي وحدت ګوند چې مشري کریم خلیلی د ولسمشر دویم رسیال کوي سات مخ کې و اعلان خبره کړل او دوی ویل چې خغلی کریم خلیلی او جنرال دوستم نن غونډه درلودله او په دې باندې موافقه وکړه چې دوی به له یو واحد کاندید څخه ملاتړ کوي او دوی په کاندیدانو هم خبرې کړې د احتمالي کاندیدانو چې اوس مطرح دي په دې باندې مذاکرات کړي دي او بل اخر هدف پریکړه کړي چې دوی به خپل خوخي کاندید چې څوک دی په دې احتمالي کاندیدانو کې په راتلونکو کې خلکو ته اعلانوي چې له چا نه حمایت کوي او دوی به په لیو کاندید نه په اتفاق سره ملاتړ کوي
کته هم چې شمن صاحب تاسو د کابل مطبوعات ساري او دغلته د دې انتخاباتو لپاره د نوملیکنې او د کاندیدو د اعلانونو په اړه هر سلینز دې ساري ځینې ډلې تر اوسه پورې د هغوی هغه دریځ واضح نه دی یعنی یو ځکه خپل کس لیږي د چا مرستیال کوي په بل خواته خپله اعلان کوي چې دوی بل کاندید هم لري لکه تاسو ویل چې د جنرال دوستم او کریم خلیلی ترمنځ خبر روان دي هلته په سیمه کې خلک څه ډول څاري دا چې آیا واقعي بیا به هم لکه د تیرو انتخاباتو په رقم باندې ډیر زیات کاندیدان وي او که دا فقط د دې لپاره دي تر څو یو بل تطیر شي او په یورسي پړاو کې به څو محدود کاندیدان وي
بلې دلته خو په خلکو کې دا فکر شته او ځینې کتون کې هم دا وایي چې اکثره د ائتلافونو چې په دې ورستو کې جوړ شوي وو دوی تر اخره پورې پاتې نه شول لکه ملي جبهه کې چې ښاغلی احمد ضیا مسعود او یو مهم غړی محمد محقق او چې هغه بیا له ډاکټر عبدالله سره یو ځای شو او ډاکټر عبدالله څخه بیا د ملي جنبش ګوند چې عبدالرشید دوستم مشرو هغه را بیل شوی ده نو اوس خو معلومه نه ده چې د دې کاندیدانو شمیر به څو ته ورسیږي خو تر اوسه پورې څلورو کسانو رسمن خپل نومونه ثبت کړي دي نو وبکتل شي صرف درې ورځې پاتې دي چې په دې کې به څو نور کسان چې احتمالي کاندیدان را مخه ته کیږي. خو دا خبره هم ځینې کتونکو کوي چې ځینې کاندیدان ښایي د دې لپاره صرف اوسي چې بیا په راتلونکي پړاو کې د کوم بل کاندید په ملاتړ تیر شي. خو دا ټولې خبرې به په درې ورځو کې معلوم شي چې رسمي کاندیدان به څوک اوسي.
ډېره زیاته مننه دوستانو. احمد صبیر شمنو چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د عبدالرب رسول سیاف د کاندیداتورۍ د غراسه د انتخاباتو او د کاندیدانو په اړه د سیاسي ګوندونو او ډلو ترمنځ د سلام مشورو غونډو اتفاقونو د غراس د ائتلافونو د مادېدو په اړه ورستي معلومات در سره شریکول. په همدې حال کې بیا د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو د بهیر څارنه ډیره مهمه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ټینګار کړی چې ملګري ملتونه تیار دي چې د انتخاباتو د څارنې لپاره خپل څارونکي د هیواد ته واستوي. یان کوبش د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبر اعلان وکړ چې په افغانستان کې د 1309 مریض کال د انتخاباتو لپاره تیاری هم خروان دي. نسیم شفق په ریپورت لري.
د ملګرو ملتونو سازمان ټینګار کوي چې په افغانستان کې د روانو انتخاباتو د شفافیت لپاره پر کورنیو څارونکو سربیره نړیوال څارونکي هم باید له انتخاباتو څارنه وکړي. د دې سازمان د سرمنشي ځانګړی استازی وایي چې اروپایي ټولنه چمتو ده چې د راتلونکو انتخاباتو د څارنې لپاره خپل څارونکي افغانستان ته راواستوي. یانکوبش د پنځشنبه په ورځ په کابل کې په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د افغانستان د روانو انتخاباتو په اړه د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت په شورا کې هم بحثونه شوي. ښاغلی کوبش وایي چې د شفافو او عادلانه انتخاباتو لپاره د دې پروسې سارل ډیر مهم دي.
The second critical element of, if you wish, quality control.
د انتخاباتو پروسې د کنټرول او څارنې لپاره دویم مهم عنصر چې دی هغه د ملي او نړیوالو څارونکو همکاري او څارنه ده. نړیواله ټولنه چمتو ده چې کورنۍ څارونکو ته هم د انتخاباتو د څارنې لپاره ملاتړ او زمینه برابر کړي. د غراز نړیواله ټولنه دې ته تیار ده چې خپل څارونکي هم افغانستان ته راوستوي.
یانکوبش وویل چې ملګری ملتونه د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون سره په نړیوالو معیارونو برابر همکاري کوي ترڅو دا کمیسیون ډیر ژر خپل فعالیتونه پیل کړي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د چهارشنبه په ورځ وویل چې د کاندیدانو د نوملیکنې د پروسې له پایته رسیدو نه وروسته به د شکایتونو او سرغړونو سیړل پیل کړي. د دې کمیسیون مسولانو له افغانانو غوښتي چې که په دې برخه کې اسناد او شواهد لري د سیړلو لپاره د نوموړي کمیسیون ته وسپاري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ویل چې په دې هیواد کې د روانو انتخاباتو لپاره له امنیتي، سیاسي او تخنیکی پلوخه آمادګي روانه ده او د دې سازمان په امنیت شورا کې هم په دې خبرې وشوي. د تمه و خدا چې په افغانستان کې انتخابات په ډاډه فضا کې ترسره شي.
Here it was where the message of acknowledging
په ټولو هغو پیغامونو کې چې د ګډونوالو لخوا وړاندې سول د انتخاباتو لپاره له تخنیکي او سیاسي تیاریو نه ستاینه وسوه او د ملاتړ او ستاینې هڅونکي هم وي. نړیواله ټولنه د انتخاباتو لپاره له نیول سویو آمادګیانو راضي ده او د 2004، 2015 او 2009 کلونو د انتخابات په مقایسه یې ښه بولي.
د جمهوری ریاست ته ولایتي شوراګانو در روانو انتخاباتو د کاندیدانو نوملیکنه د یک شنبه په ورځ پای ته رسیږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د تقسیم اوقات لمخې د کاندیدانو لمړنۍ لیست به د میزان په 28مه او نهایی لیست به د عقرب د میاشتې په 15مه نیټه اعلان شي. که څه هم د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا د راتلونکو انتخاباتو لپاره آمادګي ښه بلل کیږي، خو ناامني د روانو انتخاباتو پر وړاندې له جدي ستونزو څخه ده. څېړونکي وایي که چیرې دې مسالې ته په وخت او لازمه توګه رسیدګي ونه شي نو دا ویرشته چې ګڼ شمېر افغانان په راتلونکو انتخاباتو کې د رایې ورکولو له حق نه محروم پاتې شي.
خبری مجله اوري.
او اوس هم په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هلو ځلو په باب ریپورت راخلو. راپورونه وایي چې پاکستان د افغانستان د سولې د بهیر د پیاوړتیا لپاره د طالبانو د تحریک پخوانی مرستیال ملا برادر له کراچۍ څخه پیښور ته استولی دی. ویل شوي دي چې نوموړی د دې لپاره پیښور ته وړل شوی څو له افغان طالبانو سره د سولې د بهیر په اړه خبرې او سلا مشورې ترسره کړي. نور جزئیات د عصمت ساروان په ریپورټ کې اورو.
د پاکستان د امنیتي سرچینو په قول ویل شوی چې د افغان طالبانو په خوانې مرستیال مولا عبدالغنی برادر چې تیره میاشت پاکستان حکومت له څو کلن بند وروسته خوشی کړ پېښور ته لیږدول شوی دی. رویټرز خبری آژانس ته د پاکستان امنیتي سرچینو ویلي مولا برادر له افغان طالبانو سره د خبرو لپاره د افغانستان پولیسو ته نږدې پېښور ته لیږدول شوی دی. مولا برادر له خوشی کېدو وروسته کراچۍ ته یوړل شو او هلته په یوه خوندي کور کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو له لوري ساتل کېده. رویټرز خبری آژانس وایي د پاکستان یو چک پولی دفاعي چارواکي ورته وویل چې مولا برادر اوس پېښور ته رسول شوی دی. د دغه پاکستانی چارواکي نوم نه دی اخیستل شوی. د افغانستان حکومت چې د مولا برادر د خوشي کېدو یې هرکلی کړی و وایي چې که مولا برادر هر ځای وي باید له نوموړي سره د افغانستان د سولې عالي شورا تماس ونیولی شي. د ولسمشر کرزي ویندوی ایمل فیضي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زموږ موقف د خوشي کېدو تر څنګ دا دی چې دی وکولی شي د سولې د پروسې سره یو ځای شي. دا چې دی به چیرې آیا دی به په افغانستان کې په پاکستان کې یا کوم بل درېیم هېواد کې د افغانستان د حکومت موقف دا دی چې زموږ غوښتنه خو په اول قدم کې دا ده چې دی خپل وطن ته راشي. که د ده غوښتنه دلته نه وي پاته کېدلې بل کوم هېواد کې بل درېیم اسلامي هېواد کې دی وغواړي پاتې شي، د هغه سره هم موږ مخالفت نه لرو، خو مشهور پر دې چې باید د ده ادرس معلوم واوسي، دی مسونه واوسي او د سولې عالي شورا وکولی شي د سره په تماس کې واوسي.
د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې مولا برادر په کراچۍ کې له خپلو یو شمېر پخوانیو طالب ملګرو سره تماسونه نیولي دي. د پاکستان استخباراتو مولا برادر ته هغه لپټاپ او سټلایټ ټلیفون بیرته ورکړي چې په 2010 میلادي کال کې د نیولو په مهال ورڅخه اخیستي ول. د پاکستان یو استخباراتي چارواکي د نوم د شوډلو په شرط رویټرز ته وویل چې مولا برادر خپلو پخوانیو طالب ملګرو ته ټلیفونونه کړي دي. د په ترکیه، افغانستان او امریکا کې ل خپل ملګرو سره د سولې په بهیر کې د خپل رول په اړه شخېدلې ده.
ازادي رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په کابل کې د برتانیا سفیر وایي هیواد به تر 2014 کال وروسته هم د افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. هغه رسنیو ته ویلي دي چې د خپل سرتیرو هغه هډې او ودانې به ونړوي چې افغان ځواکونه د ساتلو وس او توان نه لري. دغه بهرني چارواکي ویلي دي هلمند ته له سفر څخه هدف د امنیت جاج اخیستل او د خپل سرتیرو سره د لیدنې ترڅنګ د هلمند مسؤلانو ته دراتلونکو ژمنو ډاډ ورکول دي. لسیمې په هدا ازادي راډیو خبریال رپورټ لري.
په افغانستان کې د برتانیا سفیر ریچارډ سټیک د چهار سیمې په ورځ ناوخت هلمند ته د خپل سفر پر مهال خبریالانو ته وویل هیواد یې ژمن دی چې تر 2014 کال وروسته به پرته له کوم توپیره د پخوا په څیر د افغان دولت سره خپلو هر اړخیزو مرستو ته دوام ورکوي. ریچارډ سټیک وویل له دې سفر موخه د هلمند له امنیت او پرمختګ څخه لیدنه وه او زیاته یې کړه چې افغان ځواکونه کولی شي وروسته له دې پرته له بهرنیو سرتیرو هم خپل امنیت وساتي. هغول دروان کال د اوړي په موسم کې د وسلوالو د هغه تهاجمي بردونو مخه نیولې شي بیلګې دي چې په سنگینو لسوالې او شمیر نور سیمو کې رامنځته شو. سټیګول په هلمند کې د امنیت انتقال بهیر شتر سره سوي. دی وایي موږ به د افغان سرتیرو سره خپل مرستندوی ماموریت ته څومره چې اړتیا وي همره دوام ورکړو. زموږ اوسنی مرستندوی ماموریت به تر 2018 کال پورې دوام وکړي او تر دې وروسته به زموږ مرستې په کابل کې د مرکزي حکومت له لارې په بیلابیلو برخو کې لګول کیږي، خو موږ ډیر کوشش کوو چې د وزارتونو سره به زموږ د مرستو ډیره برخه هلمند ته
ورسیږي.
سټیک د دې پوښتنې په ځواب کې چې د برتانوي سرتیرو تر وتلو وروسته به د برتانوي سرتیرو د هغه ودانیو یو وډو سرنوشت څه ډول وي چې د محل په هلمند کې دی وویل هغه شمیر ودانۍ بلمنځه یوسي چې افغان ځواکونه د ساتلو وس نه لري، خو د غنورو د سپارلو پر سر خبر روان دي چې افغان ځواکونه اړتیا لري. د برتانیا سفیر ریچارډ سټیک زیاته کړه چې تر امنیتی تړون وروسته به دا هم په ډاګه شي چې څومره برتانوي سرتیری په افغانستان کې په ځانګړي توګه هلمند کې پاتې کیږي. د وویل دا پریکړه هم تر ډیره په افغان ولس او حکومت پورې اړه لري. سفیر د هغه پروژو په اړه چې په هلمند کې په نیم حال پاتې دی وویل د ژمنسو پروژو پاته برخه به د افغانستان د حکومت وزارتونو لخوا پوره شي. او دوی به په پیسو او مرسته کې هیڅ ډول کمی را نه ولي. د یادولو ده چې برتانیا د ایسا په چوکاټ کې د 2500 په شاوخوا کې سرتیر لري چې اکثره په هلمند کې په بیارغونه او امنیت ساتنه کې بوخت دي.
په ننګرهار کې یو واټ د باچا خان په نوم یاد شوی دی او همدارنګ د عدم تشدد د نړیوالې ورځې په ویاړ غونډه هم جوړه شوې وه. په دې اړه له جلال آباد زموږ همکار شاه محمود شینواری رپورټ لري.
د ننګرهار د اطلاعاتو کلتور رئیس اورنګ سمیم وایي دا چې د اکتوبر 2 په نړۍ کې د عدم تشدد نړیواله ورځ په بیلابیلو غونډو لمانځل کیږي. نو دوی هم د دې ورځې په مناسبت د جلال آباد د عیدګاه مسجد ته چیرمه واټ د عدم تشدد ستر سالار خان عبدالغفار خان په نوم ونوموه.
فخری افغان باچا خان عبدالغفار خان په یاد باندې چې دا مهال مونږ په ننګرهار کې د باچا خان مزار لرو او د باچا خان د مزار تر څنګ د ننګرهار فرهنګیانو د اطلاعاتو فرهنګ ریاست ته وختنه وکړه چې د باچا خان په یاد یو واټ پاید بولرو. هغه و چې د فرهنګیانو دا خبره زموږ ته ونه غورځول شوه او د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د باچا خان دغه واټ چې د تاسو اوس ولیده چې افتتاح کیږي او پرانستل شو دا د باچا خان په نامه باندې وړاندیز وکړه. د ولایت مقام د دې وړاندیز سره توافق وکړ او دې تایید کړ. موضوع مو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ته واستول او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مقام په ډیره مینه او په اخلاص سره د باچا خان دا واټ منزور کړ.
په همدې مناسبت د چهارشنبه په ورځ ننګرهار د قبایلو چارو پر ریاست کې د خان عبدالغفار خان په ویاړ یو غونډه هم تر سره شوه. په دغه غونډه کې د مدني ټولنو غړو او یو شمېر فرهنګیانو خوښي ښکاره کړه چې په جلال آباد کې د هغه ستر شخصیت منځنه کیږي چې اوس د نړۍ د هغه د فلسفې پیروي کوي. دوی وایي اوس ټول ځوانان پر دې پوه شوي چې د پاچا خان مفکوره د سیمې او نړۍ په ګټه ده او په همدې خاطر ګڼ شمېر ځوانان اوس د نوموړي د مفکورې پیروي کوي.
د دې د خوشحالۍ ځای ده چې نن په ننګرهار کې د په قبر باندې ډېر په سختۍ سره کار روان دی. نن د خوشحالۍ ده چې افغان ملي غورځنګ او د قبایلو چارو وزارت سره او همدارنګ نور یو شمېر مدني ټولنې په مرسته باندې نن د عدم تشدد نړیواله ورځ ده او دغه نړیواله ورځ په جلال آباد ښار کې لمانځل کیږي او په ترڅ کې واټ هم د په نوم باندې افتتاح کیږي. دا ډېر د خوشحالۍ ځای دی او باچا خان د نړۍ په کچه یو پیژندل شوی شخصیت دی. باچا خان فلسفه موږ ته د باچا خان ورځ لمانځل د خپل پام باید دیتو ونه لو باید د فکر ژوندی وساتو.
اوس الحمدلله دا اوس ځنی ځوانان چې ګوري دوی د غفار خان بابا د فکر پیروي کوي او دوی په دې باندې اوس پوه شوي دي چې دا د پښتنو په خاورو باندې کوم جګړه چې د جګړې اور چې بل دی دا زمونږ جنگ نه دی. لکه باچا خان بابا نن 15 کاله مخکې ویلي وو چې دا د پښتنو په ملک باندې کوم جنگ چې دی دا د پردیو جنگ دی دا د نورو سترو طاقتونو جنگ دی چې غفار خان بابا فکر د پښتنو په ټولنه کې په خپرېدو باندې دی او د هغه پیروان ورستل بل په زیاتېدو باندې.
خان عبدالغفار خان هغه مهال د خپل وصیت له مخې د ننګرهار عیدګاه مسجد ته چیرمه په یو هدیره کې ښخ شوی چې اوس د هغه پر مزار د رغېدو کار روان دی او په راتلونکو نږدې ورځو کې به د مزار ټولې چارې بشپړې شي.
د امریکا د فدرالي حکومت او د کانګرس ترمنس د پور د لایحې د تصویب پر سر لانجله هم روانه ده. د حکومتي ادارو یو برخه تړلې پاتې د حکومت زیات شمېر مامورینو ته بې معاشه رخصتي ورکړ شوې ده. ولسمشر اوباما پر دې مسله د کانګرس د ډیموکرات او جمهوري غوښتونکو غړو ترمنس مذاکراتو تر پیل مخکې خبرداري ورکړو چې خصوصي سکتور باید د حکومتي ادارو له تړل کېدو اندېښنه ولري. بارک اوباما د امریکا له سي ان بي سي ټلویزیون سره په خپل وروستۍ مرکه کې ویلي یوازې هغه وخت به د جمهوري غوښتونکو سره مذاکره وکړي چې هغه لایحه تصویب کړي چې د حکومت د پور هټ 14.5 تریلیون ډالر ته لوړوي. د ازادي راډیو خبریالې هیدر ماهر په دې اړه رپورت برابر کړی چې مهمه برخه له فرشتي جلال سره ورو.
په واشنگتن کې د ازادي راډیو خبریاله هیدر ماهر لیکي کته هم واشنگتن ډي سي د ډیرو په باور د حکومتي ادارو شاردي د امریکا تر بل هر ځای دلته زیات سیلانیان راځي. په دې شار کې د امریکا د فدرالي حکومت اتلکه مامورین د تنخات څخه پرته رخصت سوي دي. د زیاتو حکومتي دارو تړل کېدو یوازې پر مامورینو نه بلکې د دغه شار پر دوکاندارانو، سوداګرو او سیلانیانو هم منفي اغیز کړی. د دوکانونو او مشتریان کم سوي دي. د شار هغه ځایونه چې زیات سیلانیان به ورتلل لکه د لنکن یادګاری څلی او موزیمونه تړلې دي. د واشنگتن شار په عمومي پارکونو دا لوحې لګېدلې چې د فدرالي حکومتي ادارو د بندېدو له امله ملي پارکونه تړلې دي. د هالي مونټې په نوم یو امریکایي ښځه د ازادي راډیو ته وایي زه د خپل لور سره د یوې ورځې لپاره دلته راغلم خو دلته ټول ځایونه تړلې دي. زما په فکر دا یو ډېر مسخره کار دی. موږ په سیاست کې لوبې کوو. د ایلینوی ښار اوسیدونکی کین کارلوت چې د دوهمې نړیوالې جګړې د یادګاري منار د لیدو لپاره واشنگټن ته تللی و خو ساتونکو دغه ځای ته د ورتګ اجازه ورنکړه. د ازادي راډیو ته وایي
This is the reason we came here. We came here to see the national monuments of our
موږ دلته راغلي و چې د خپل هیواد تاریخي ځایونه وګورو. زه دلته زیږیدلی یم. زما پلار د دوهمې نړیوالې جګړې عسکر و. آیا زما پلار د دغې ورځې لپاره مبارزه کوله؟ هدر ماهر لیکي چې د واشنگټن ښار ډېره اتکا پر هغو سیلانیانو ده چې ښار ته ورځي او هلته سودا اخلي. نو د حکومت د زیاتو ادارو تړل کېدل به د دغه ښار د سوداګرو لپاره په ډېره لوړه بیه تمام شي. اټکل سوی چې یوازې د هوټلونو او رستورانتونو پر عوایدو د ټکس د درکه واشنگټن ته د ورځې $200 میلیون تاوان رسیږي. ویل کېږي چې زیات رستورانتونه او هوټلونه مجبور دي چې خپل نرخونه تر یو حده راټیټ کړي. د واشنگټن ښار څخه د باندې په ویرجینیا کې د اسکندریه په سیمه کې یو رستورانت د امریکا د کانګرس د دریځ په وړاندې د مخالفت څرګندولو په خاطر پرون 215 ساندویچونه پر هغو حکومتي مامورینو وویشل چې کارونو ته د تاکس خمنه شوې دي.
تاسو زمونږ غږ له